نیول شوی. پر دی او نور مهم موضوعاتو افغانستان د کډوالو بهتر سنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره نن حقیقت څه د خبرونه کې بحث او خبرات ریکو. انصاری صاحب خره خلاص ازادي رادیو ته
خپل سلامونه تاسو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام انصاری صاحب، د تیر کال په پرتله د بیزای کیدونکو شمیر څومره لوړ شوی؟
د جوزا میاشت کې د سمنته روسا شاو پاتې دره کورنۍ د جګړې او نامنۍ له کبله بیزای شوی دي، چې اکثریت دغه ارقام په بیلابیلو ولایات او مختلفو ولایاتو کې لکه هلمند، قندهار، غزنی، کندوز، بغلان او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه جګړه جریان لري بیزای شوی دي.
دا د تیر کال د همدینې ټیپ پرتله څومره زیاتوالی ښیي؟
متاسفانه چې اوس په بیلابیلو مختلفو ولایاتو کې جګړه جریان لري، په دې کې شک نشته چې د تیر کال په پرتله پستا کال کې موږ بیزای شوی زیات لرو. یعنی د مجموعي په توګه د هجری شمسی په اساس تاسو تر وکم شاوخوا 22000 کورنۍ بیزای شوی دي په درې میاشتو کې. دا یو لوی ارقام ده چې ما تاسو تر وکړ. دا ټول زمونږ هیوادوال ده چې متضرر شوی دي. یعنی موږ د تیر کال په پرتله زیات بیزای شوی لرو.
حساری صاحب، د بیزای کیدونکو د شمیر ډېرې دو سان دخنی لزان سره لریلی یا کزی ساده وی د کډوالو به تر سنیدون کوچار وزارت ی سومره اندیخمن کړه ده؟
یقینا چې دا ټول ولس اندیخنه ده، یوازې د کډوالو وزارت نه. چې جګړې دوام عمومي زمونږ ولس لري متضرر کیږي او زمونږ افغانان دلته هیڅ څوک نور هغه ته اضرار نه رسیږي، هغه نه زیانمن کیږي، بلکې زمونږ ولس زمونږ افغانان ځورېدلې افغانان بیا هم متضرر کیږي او دا یو لوی اندېښنه ده زمونږ د ولس په اسانو باندې. متاسفانه چې یعنې اوس جګړې جریان لري او په عین حال مونږ او تاسو ټول د افغانستان ولس امید لري د سوله. که چېرې سوله راشي مونږ مطمئن یو چې دغه ستونزې ختمیږي، او که چېرې خدای ونه غواړي چې دغه جګړې دوام پیدا کړي. متاسفانه اوس جریان لري، دوام پیدا کړي.
اوس وزارت په دې برخه کې کوم کارونه ترسره کړي؟ لږ تر لږه چې د هغه لپاره چې خپل کور یې له لاسه ورکړی یا له کور وتی دي، بې کوره شوي دي، لږ تر لږه یې وهیله اوسې چې شپه پکې تېره کړي.
د کور جوړولو ډېر وخت ته نیاز لري. یعنې زموږ مسؤلیت یو برخه دا ده چې باید ځمکه د افغانستان حکومت لپاره باید د پیژای شو هیوادوالو تباعد ځمکه وویشل شي. خو متاسفانه چې دغه پروسه ډېر یو لوی تی مراحل غواړي، او زموږ برنامه هم دا ده چې باید بیزای شوو ته فرصت برابر کړو او هغوی ته موږ سره باید ثبت راجستر شي، او بیا وروسته د شهرسازي او اراضي محترم وزارت کولی شي چې دوی ته ځمکه وویشي. دا یو طویل المدت پروسه ده او زموږ په پام کې هم شته. اوس مهال کوم ستونزې چې زموږ هیوادوال لري، یو د غذایي مواد مسله ده، دویم د سکلو اوبو مسؤلیت مسله ده، او دریم د البسه او ځینې نور اشیا چې دوی ډېره اړتیا لري. څه چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ته متاسفه عرض وکړ، او یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره شریک ده او داخل ده، او مسؤلیت هم لري چې یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولی چې ټول آبادو باندې رسیدګي وکړي، او ډیر مشکل ده چې
اوس شمیرې خلواړې دي. انصاری صاحب، نږدې 15 میلیونه د بیځای کېدو شمیرې دي، هغه چې خپل د افغانستان حکومت رسمي تاییدوي، خپل د جمهوري ریاست لومړی معاونیت تاییدوي چې د وچکالۍ او همدار کبله د جګړو له کبله 15 میلیونه خلک بې کوره شوي دي یا بې ځای شوي دي د خپل اسنی نه. دا له ډېر وخت راهیسې دا شمېر دی، خو که زه ووایم چې له دغو نه سږکال یوازې سږکال هغه مرستې چې تاسې یادې کړې، دوی څومره کسانو ته دغه مرستې رسېدلي دي؟
یوازې په سږکال کې د شمسي کال کې موږ تر 10000 کورنۍ ته کومکونه رسولي دي په بېلابېلو برخو. موږ تیر کال کې د شاوخوا 110000 کورنۍ ته په ټول کال کې موږ کومکونه رسولي وو. اوس متاسفانه چې جګړې جریان لري او روزافزون موږ شاهد د بېځای شو هیوادوالي. یوازې کډوالو وزارت دغه برخه کې مسؤلیت نه لري، ځکه د بمللي په سطحه باندې کوم مؤسسات چې دلته په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسؤلیت لري، او خوشبختانه چې موږ سره دوی هم همکار ده.
زما پوښتنه همدغه ده چې د دې مرستو را درې او ځای کېدو دپاره څه شوي دي؟ ځکه ډېری داسې کورنۍ شته چې وایي حتی تر اوسه پورې د اوبو یو بشکه مرسته هم ورسره نه ده شوې.
په ستونزې ډېر دي په بیلابیلو ولایتو کې، څرنګه چې تاسو اشاره وکړه په دغه ارقامو باندې، ځینې سرچینې تر 3,200,000 کسان راپور ورکوي. د کډوالو وزارت له خوا نه کوم ارقام چې رسنۍ لارې نه خپره کېږي، دغه زموږ ارقام 2.5 میلیون بې ځایه شوي دي. مونږ په بیلابیلو ولایتو بیلابیلو محلاتو کې بې ځایه شوي لرو. البته مشخصا هغه کورنۍ چې په څه کال کې دوی بې ځایه کېږي، مونږ مسؤلیت لرو باید دوی ته د څښلو اوبه، د غذایي مواد، د نقدي پیسې او د بیلابیلو برخو کې مونږ مسؤلیت لرو چې باید دوی ته کومک وکړو.
او هغه چې وړاندې لا بې ځایه شوي، هغوی دپاره بیا څه پلان نشته؟
یوازې د ځمکې ویشل او د هغوی د سرپناه برابرول په دغه برخه کې مونږ کولی شو چې هغوی سره هم مرستې وکړو. ځینې مرستندوی مؤسسات هم داسې شوي دي چې هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي دي. یعنې داسې نه ده چې یوازې مونږ هغه کورنۍ ته کومکونه ترسره کړي دي چې په څه کال کې بې ځایه شوي، ټولو بې ځایه شوو ته کومکونه رسولي دي. خو متاسفانه چې د دوی اړتیا او د دوی تقاضا داسې چې
یو یو مسولیت کډوالو به تر سنیدونکو چارو وزارت د کډوالو سره د مرستو لپاره جذب هم دی چې باید د کډوالو لپاره مرستې را جذب کړي، د همکارو مؤسساتو څخه هم او یا د نړیوالې ټولنې پام دی برخې ته راواړي. که څه هم اوس د ګاونډیو هیوادونو او یا په ټوله کې د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو راستنیدنه کمه شوې ده یا بتې شوې ده یا بهیر ډیر کم دی، نو ډیر تمرکز چې دی هغه په کور دننه بې ځایه شوو ته اوړي. نو په دې وخت کې فکر هغه ډول چې اړینه ده د مرستو را جذبونه شو او لږ تر لږه هغه ارقام چې تاسو وایي چې د کور شمیر دی یا د کور ورکړه ده، هغه په دومره ډیر کم شمیر باندې دی چې 2.5 میلیون په پرتله باندې ډیر کم دی. ولې؟
یعنی اساسي ستونزه زموږ په افغانستان کې زموږ دوه برخې زموږ کار او مسؤلیت، یو د مهاجرینو او بل د بې ځایه شوو دلته په افغانستان. په خو د ارقام 3 میلیون پر رسیدلو، خو موږ سره د مرستندوی بنجلی مؤسسات سره په همغږي موږ وتوانېدل چې دوی سره مرستې وکړو، فرصت ورته برابره کړو چې بیرته انتقال شي، استقرار پیدا شي خپل محلاتو ته. دغه ارقام اوس تحقیق شوي دي. یعنی د 3 میلیونو نه یعنی شاوخوا 1.5 میلیون کسان بیرته استقرار پیدا کړی دي، تللي دي خپل محلاتو ته، چې متاسفانه اوس بیا هم دغه د جګړې له کبله دوی بیرته بې ځایه کېږي. دا یوازې کابل کې نه، په ټول ولایت کې دا ستونزې متاسفانه موجود
دي. د مرسته رسونکو ترمنځ د همغږۍ مسله هم ډیر کله تر پوښتنه لاندې و. ډیر کله تاسو په یو ځای کې مرسته وکړي، همکار مؤسسې مولاړ شي، نورو ځایونو کې مرسته وکړي، او هغه ډول چې اړینه ده یا هم په یو ځای د پاره 2000 مرسته وشوي او ځینې نور هغه چې مرسته ورته اړتیا لري، مرسته ته اړتیا لري، هغوی ته سره هیڅ مرسته ونشي، دا همغږي وسومره رامنځته شوی ده او دغه پوښتنه څومره د منځه تللې.
خوشبختانه د کډوالو چارو وزارت او د مجموعي توګه د افغانستان حکومت او د مرستندوی او بینالمللي مؤسسات ترمنځ ښه همغږي شتون لري، او مرستندوی مؤسسات هم موږ سره تعهد لري او تاکید مدادي چې دغه مؤسسات موږ سره هماهنګي ولري، او که چېرې دوی کومکونه ترسره کوي په هر ولایت کې زموږ د نظارت لاندې باید وو، ځکه موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال. دوی د افغانستان په جغرافیا باندې نه ده بلد، او نشي کولای چې یعنی دغه مؤسسات نشي کولای چې مستحق کورنۍ تشخیص کړي او بیا وروسته ورته کومک ورسوي، ځکه اوس الحمدلله موږ سره هماهنګي د پخوانه خشوي دي، او د دوی تاکید هم دادی چې باید مستحق کورنۍ ته موږ وکولای شو چې کومک ترسره کړو. اوس دغه پروسه په اکثریت ولایتو کې جریان لري، په بیلابیلو ولایتو کې لکه هلمند، قندهار، غزنی، بغلان، لغمان ولایت او ځینې ولایت متاسفانه اوس هم نامنې شتون لري او جګړې جریان لري.
یو اخري پوښتنه زما د مرسته رسولو په بهیر کې توپیری چلند دی. ډیری خلک دانی وکه کوي، یو خپل جمهور رئیس غنی هم دا خبره کړې ده چې توپیری چلند باید لمنځه لاړ شي. ولې د مرسته رسیدو په برخه کې توپیری چلند کیږي او د دې د لمنځه وړلو لپاره څه باید وشي؟
زمون تاکید دا دی هغه کورنۍ چې هر قوم او ملیت باندې تعلق لري، هر ولایت کې دوی زیانمن شوي دي او بې ځایه شوي دي، ټولو ته باید موږ کومک ورسوي. یوازینی حقیقت دا دی چې زمونږ ولس که په هر ملیت باندې تعلق لري، په هر ولایت کې ژوند کوي، که هغه په هلمند کې، که په کندهار کې او یا په شمالي ولایاتو کې، ټول د افغانستان په دننه جغرافیه کې ده، او زمونږ ولس ته چې متضرر کېږي او زمونږ تعهد دا ده چې مستحق کورنۍ په هر قوم ملیت باندې، بیا هم تاکید کوم، په هر ملیت باندې، په هر قوم باندې دوی متعلق ده،
افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار عبدالباسط انصاری صاحب له تاسو ډیره مننه.
سلامت اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید